قبل کده مازیګر سلام بچسوی السلام علیکم د خبرونه ته موزه فریبا ظاهر لخپل نور همکارانو سره هر کله کوم په دې یو ساته پښتو خبرونه کې به د افغانستان د ولسمشي مړنی څرګندونی ووري چې ویل طالبانو سره د سولې مرکچی پلاوی ورله مخه ټاکل شوی دی او د سولې د پلان د سولې د پلان سره سم به د خبرو په هر پړاو کې د سیاسي ګوندونو نظر وختل سي د به هم ووري چې د مشرانو جرګې مرستیال د انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ د هغې هوکړې هرکلی کړی چې وایي د ولسي جرګې په ټاکنو کې د کابل ولایت پایلې په اړه پر وروستۍ پرېکړه به له سره غور وکړي. نور راپورونه هم لرو خو په سر کې اجمل ان تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
په هلمند کې چارواکي وایي په سنگین کې د عملیاتو پر مهال یولس ملکي وګړي د طالبانو له یو زندان نه خوشې کړي دي. 209 شاین کلی اردو وایي په فاریاب، جوزجان او کندوز کې د عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو ته مرمشوب لاړولې ده او د فرانسې په بیلابیلو ښارونو کې د اعتراضونو په ترڅ کې نن مظاهره چیانو له پولیسو سره نښتي کړي. بشپړ خبرونه واورئ. په هلمند کې افغان چارواکي وایي په سنگین کې د عملیاتو پر مهال یولس ملکي وګړي د طالبانو له یو زندان خوشې کړي. دغلته د 215 میوان کلی اردو لخوا په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د عملیات تېره شپه د کمانډو کنډک لخوا ترسره شوي. په خبر پاڼه کې د خوشې شوو بندیانو په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. په ورسیرمه ولایت وروزګان کې هم ملي اردو وسلوالو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې. د 215 اتم کلي اردو په یوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د وروزګان، چینارتو او د زابل په شاجوی ولسوالیو کې 9 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان دي. د دې کلي اردو ویان یحیی علوی ازادي رډیو ته ویل چې په دې عملیاتو کې هغه ماینونه هم شنډ شوي چې طالبانو په ځینو سیمو کې ځای پر ځای کړي وو. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. اخوا په شمال کې د 209 شاین کلی اردو چارواکي وایي په فاریاب، جوزجان او کندوز کې د عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ته مرګ شوب لاړولي. د کلی اردو نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې په تیرو څلور ساعتونو کې په قرقان ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې درې وسلوال طالبان وژلي او درې نور ټپیان دي. د 209 شاین کلی اردو چارواکو دا هم ویلي چې د جوزجان ولایت په فیض آباد ولسوالۍ کې هم عملیات کړي دي. دوی ادعا کوي چې دغلته د طالبانو یو قومندان ولی محمد وژلی او درې ملګري ټپیان شوي. په خبر پاڼه کې د کندوز د خار په څنډو او همدارنګه د کندوز په خانآباد ولسوالۍ کې هم د عملیاتو خبر ورکړل شوی. اخوا د فاریاب چارواکي وایي چې په اندخوی او فرغان ولسوالیو کې د جګړو له کبله سلګونه کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوې. د قرغان ولسوال محمد ابراهیم نن ازادۍ رډیو ته وویل وسلوالو طالبانو 15 ورځې مخکې په قرغان او اندخوی ولسوالیو له څو لورو څخه بریدونه پیل کړل چې ورسره د امنیتي ځواکونو جګړې تر اوسه دوام لري. که څه هم د قرغان ولسوال د بې ځایه شوو کورنیو دقیق شمېر یاد نه کړ خو زیاته یې کړه هره ورځ په سلګونو کورنۍ د خپلو ځانونو د ژغورنې لپاره خپلې سیمې پرېږدي. د نوموړي په وینا د جګړو له سیمې ګڼې راوتلې کورنۍ د اندخوی مرکز، جوزجان او بلخ ولایتونو ته تللي. تر دې مخکې د فاریاب ولایت چارواکو دغلته د کورنیو بې ځایه شوو شمېر شل زره کورنۍ بللی وو. د هرات ولایت چارواکي وایي په ګذره ولسوالۍ کې نن سهار د سړک یو ماین چاودلې درې ملکیانې وژلې. د والي وایان جیلاني فرهاد ازادي رډیو ته وویل دغه ماین د وسلوالو طالبانو لخوا ځای پر ځای شوی و چې د ملکیانو پر سراچه ډوله موټر چاودلې. د والي وایان وایي وژل شوي کسان د یوې کورنۍ غړي دي چې عمرونه یې د 40 او 40 کلونو ترمنځ دي. د فرانسې پولیس وایي په پاریس کې د اعتراض کوونکو له یوې ډلې سره نښتي کړي. د رپورټونو له مخې پولیسو د فرانسې د جمهوري ریاست ماڼۍ ته نږدې د اعتراض کوونکو د خورولو لپاره له اوښکې بهاوونکي ګاز څخه کار واخیست. تر دې مخکې فرانسوي چارواکو ویلي وو چې په ټوله فرانسه کې د وروستیو اعتراضونو په ترڅ کې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره 9000 پولیس ګمارل شوي. په فرانسه کې د اعتراضونو وروسته له هغې پیل شول چې درې اونۍ مخکې حکومت د سون پر موادو مالیه لوړه کړه. په وروستیو ورځو کې دا مظاهرې پراخې او د فرانسې مختلفو سیمو ته ورسېدې. په پاریس کې د ایفل برج په شمول ګڼو تورستي سیمې او لوی مغازې د نننیو اعتراضونو له کبله تړلې. د تېرې شنبې او یک شنبې په ورځ چې عموما د رخصتۍ ورځې وي په فرانسه کې دا اعتراضونه په تاوتریخوالي واوښتل او لږ تر لږه 130 تنه په ترڅ کې ټپیان شول. ټاکل شوی چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ګډو ځواکونو د لوی درسي څوکۍ ته د نومول کېدونکي شخص نوم نن اعلان کړی. تر ډېره پام کېده چې ولسمشر ټرمپ خپل انتخاب نن د سمندري ځواکونو د کلنیو یو فوټبال مسابقو پرمهال اعلان کړی. ځینې رسنیو د امریکایي چارواکو په حواله رپورټ ورکړی چې ویلي ټرمپ ښایي د څوکۍ لپاره د جنرال مارک میلي نوم واخلي. ښاغلی میلي په تېرو دریو کلونو کې د پوځ د مشر په توګه دنده ترسره کړې. که چېرې رښتیا هم مارک میلي د ګډو ځواکونو د لوی درستی څوکۍ ته ونومول شي، دی به د سمندري ځواکونو د جنرال جوزف ډانفورد ځای ونیسي. د انسایډ په نوم د امریکا د فضایي تحقیقاتو د ادارې یا ناسا پلټونکي وسیلې د لومړي ځل لپاره په مریخ کې د بادونو غږونه ثبت کړي او ځمکې ته یې استولي. دغې وسیلې په مریخ کې د خپل فعالیت په لومړۍ اونۍ دغه آوازونه ثبت او ځمکې ته ولېږل. ناسا پرون د باد دغه اډیو یا ثبت شوی غږ خپور کړ. اټکل کېږي چې په مریخ سیاره کې د دغو بادونو سرعت په یو ساعت کې له 14 څخه تر 30 کیلومتر پورې رسیږي. تحقیق کوونکي وایي دا لومړی وار دی چې د انسانانو غږونه په مریخ سیاره کې ثبت شوی غوري.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. تاسو کولی سی تفصیل زموږ پر وړاندې هم وګورئ پته مو د ازادي رادیو .com. افغان حکومت وایي روسیا په سیمه ایزو مسایلو کې د پام وړ رول لري او د افغانستان د سولې په بهیر کې د دغه هیواد همکاري مهمه ده. د اجرایه ریاست دوهم مرستیال امید میسم:
روسیا یکی از کشورهای تاثیرگذار منطقه‌ای است در سطح بازی‌های منطقه و مسئله افغانستان نقش و تاثیرگذاری خود دارند. ما
د افغانستان ولسمشر مانی بیا وایي طالبانو سره د سولې مرکچی پلاوی د مخه لا په جنیوا کې د جنیوا په غونډه کې رسمي ټاکل شوی دی. خو د حکومت د سولې د پلان سره سم به د خبرو په هر پړاو کې د سیاسي ګوندونو نظر اخیستل کیږي. د ولسمشر مانی مرستیال وین شاه حسین مرتضوی:
ما نو کمیته داریم که یعنی دو مشورتی را تشکیل میده که یکیش کمیته مربوط به احزاب سیاسی هست. بنابراین در هر مرحله مذاکره دیدگاه اینا گرفته میشه و مذاکره را حکومت میکنه.
د مشرانو جرګې مرستیال د انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ د هغې هوکړې هرکلی کوي چې وایي د ولسي جرګې په ټاکنو کې د کابل ولایت د پایلې په اړه پر وروستۍ پرېکړه به له سره غور وکړي. د دې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي دا خبره کړې:
غوښتنه مو هم دا ده چې د دواړو کمیسیونونو باید ښه همغږي وجود ولري. که چیرې ښه همغږي وجود ونه لري، دلته خلک هم مایوس کېږي او دې په څنګ کې نورې کړۍ هم شته چې د دې نه سوء استفاده وکړي.
دغه ورځ په دوهم نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو: حقیقت صدای او د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګه. ورسو د خبرونې لومړنی مطلب: د افغان حکومت وایي روسیا په سیمه ایزو مسایلو کې د پام وړ رول لري او د افغانستان د سولې په بهیر کې د دغه هیواد همکاري مهمه ده. د اجرایه ریاست دوهم مرستیال امید میسم نن مسکو ته د زلمی خلیلزاد د سفر ته په اشاره سره ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان د سولې د بهیر په بریالیتوب کې د روسیې همکاري ځانګړی رول لرلی سي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې د روسیې همکاري یوه اړینه موضوع ده او باید لپامه او نه غرزول شي. وصل وصل په دې اړه تفصیل راکوي.
روسته له هغه چې روسی چارواکو له زلمی خلیلزاد سره په کتنه کې د افغانستان د جګړې په سولې ځای حل لارې ټینګار وکړ، افغان حکومت وایي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مسکو د پام وړ رول لوبول شي. د اجرایه ریاست دوهم مرستیال امید میسم د شنبه پورس از رادیو ته ویل چې روسیا د سیمې په چارو کې د یو تاثیر لرونکي هیواد په توګه کولی شي د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول ولري. ښاغلی میسم مسکو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر ته په اشاره سره وویل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د روسیې او د سیمې د نورو هیوادونو ترمنځ ګډه همکاري دغه بهیر بریالیتوب ته رسولی شي. دی وایي روسیا په سیمه کې یو تاثیر لرونکی هیواد دی او د سیمې افغانستان په مسایلو کې مهم رول لري. موږ هیله لرو چې د روسیې او سیمې د نورو هیوادونو او د نړۍ د نورو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د افغانستان د سولې په برخه کې همکاري زیاته شي او د سولې روان بهیر بریا ته ورسیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جمعې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال او د افغانستان لپاره د هیواد د ځانګړي استازي سره په مسکو کې خبرې اترې وکړې. ای تر تاس خبری اشانس ده روسیه ده بهرنیو چار وزارت او په مسکو کې ده امریکا ده سفارت په حواله راپور ورکړی چې ده طالبانو سره ده افغان حکومت ده مخامخ خبرو مسله له روسی چارواکو سره ده خاغلی خلیلزاد ده خبرو اصلی موضوع و. یاد خبری اشانس ده هم لیکی چې ده روسیه ده بهرنیو چار وزارت مرستیال ایګور مارګولوف او ده افغانستان لپاره ده هیواد ځنګړی استازی زمیر کابلوف ټینګار کړی چې ده افغانستان ده جګړې حل خبرې اترې دي چې ده روسیه او سیمې په ګټه دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سیمې هیوادونو ته د خپل دویم سفر په ترڅ کې مخکې له دې افغان او پاکستاني چارواکو سره هم کتلې دي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړو په وار وار دا ویلیو چې روسیه طالبانو سره همکاري کوي، خو طالبانو دا ادارت کړې او مسکو هم یوازې له یادې ډلې سره اړیکې تایید کړې دي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو کارپوه جاوید محمد د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع په قالب کې د روسیې همکاري ډېره مهمه او حتمي ګڼي.
سیمه کې اوس په اوسني حالات کې لکه څنګه چې د پاکستان رول مهمه ده، سیمه کې نورو هیوادونو لکه روسیا همداسې چین او ایران دا ډېر مهم هیوادونه دي. د افغانستان د سولې په پروسه کې چې دوی باید هم همکاري ولري، د روسیې مرسته ډېر مهم ده چې د افغانستان په پروسې کې همکاري ولري چې د دوی ګټې هم په سوله کې خوندي کړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د خپل دې سفر په لړ کې ترکمنستان، ازبکستان، بلجیم، متحده عربي امارات او قطر ته هم سفرونه وکړي. که څه هم طالبانو تر دې مهاله افغان حکومت سره مستقیمو مذاکراتو ته چمتووالی نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې زلمی خلیلزاد ویلي چې تمه لري تر راتلونکو څو میاشتو پورې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه وشي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
بیا هم د افغانستان د سولې په موضوع کې تم کېږو. د افغانستان ولسمشري مڼۍ وایي له طالبانو سره د سولې مرکچي پلاوی وار له مخه د جنیوا په غونډه کې رسمه ټاکل سوی، خو د حکومت د سولې د پلان سره سم به د خبرو په هر پړاو کې د سیاسي ګوندونو نظر واخیستل سي. د ولسمشري مڼۍ د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل چې خبرې به حکومت کوي، خو د مشورو لپاره مشورتي بورډ ټاکل سوی دی. په دې اړه تفصیل فیروزه عزیزي راکوي.
طالبان سره د افغان حکومت د ټاکل شوی پلاوی پر سر ناندري. افغان حکومت وایي دوی د سولې مرکچی پلاوی په جنیوا ناسته کې رسمن ټاکلی او یوازې همدا پلاوی له طالبانو سره د سولې د خبرو صلاحیت لري. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د خبرو په هر پړاو کې به له سیاسي ګوندونو نظر اخیستل کیږي.
هیئت مذاکره کننده حکومت رسمی
د حکومت مرکزی پلاوی په جنیوا ناسته کې رسمن اعلان شوی او د حکومت د سولې پلان سره سم موږ نه کمیټې لرو چې مشورتي بور جوړوي او لدی کمیټو یې وایي سیاسي ګوندونه ته ده چې په خبرو په هر پړاو کې به د دوی نظر اخیستل کیږي، خو خبرې به حکومت کوي.
ښاغلی مرتضوي دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې یو شمېر سیاسي ګوندونو ویلي طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د حکومت لخوا ټاکل شوی مرکزي پلاوی دوی ته د منلو نه دی. مخکې تر دې د افغانستان مشرانو جرګې او مدني ټولنو یو شمېر غړو هم انتقاد کړی او ویلي چې دا پلاوی ورته د منلو نه دی او پکار ده چې د غړو په اړه یې یو ور بیا فکر وشي. افغان حکومت د جنیوا په ناسته کې چې د نومبر د میاشتې په 28مه او 29مه نیټه د سویس په جنیوا ښار کې جوړ شو، د ولسمشر د دفتر د رئیس سلام رحیمی په مشرۍ یو 12 کسیز پلاوی رسمن اعلان کړ. دا اقدام وروسته له هغې وشو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره په دې وروستیو کې هڅې تیزی کړي چې هیله بښونکي ګڼل کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي اسلامي غورځنګوند د یو بل پلاوی د ټاکل کېدو خبره کوي. د دغه ګوند یو غړي عبدالله قرلوق ازادي راډیو ته وویل چې سیاسي جریانونه هم په دې بحث کوي چې طالبان سره د سولې د خبرو لپاره یو پلاوی وټاکي.
ګوندونه ناچاره سول چې په دې برخه کې مشوره او پریکړه وکړي چې یو قوي او باصلاحیته پلاوی وټاکي چې طالبانو سره د سولې خبرې وکړي.
ښاغلی قرلوق په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل، خو وی ویل چې دغه پلاوی به له حکومتي پلاوی جلا له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند د مطبوعاتي دفتر غړی فضل غنی حقمل بیا په دې اړه بې خبري وښوده او وی ویل چې د سیاسي ګوندونو مجمع په پام کې لري چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو په پروسه کې همکاري وکړي.
د سیاسي ګوندونو په مجمع کې چې ودر ګوندونه دي، دوی په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې طالبانو سره د سولې پروسه کې همکاري وکړي چې جزئیات به یې وروسته اعلان شي.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړو بیا د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې حکومت او سیاسي ګوندونو لخوا وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو په هدف د بېلابېلو پلاوو د ټاکلو پر ځای ښه به دا وي چې ټول تر یو چتر لاندې راټول شي. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت د سولې د لار په نقشه کې د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې په یاد پلاوي کې بدلون او زیاتوالی راتلی شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
او بل خوا د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا له طالبانو سره د سولې د خبرو په تړاو د حکومت لخوا د ټاکل سوي مرکچي پلاوي په اړه انتقاد لري او وایي چې د دغه پلاوي په ترکیب کې بېلابېل اړخونه په پام کې نه دي نیول سوي. په دې اړه سنگر امیرزاده ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د برخې ته جدي پاملرنه وکړي. له ښاغلي امیرزاده سره زموږ همکار اجمل تورمن مرکه کړې او په سر کې د همدې پلاوي د ترکیب په اړه پوښتلی دی.
ولسمشر غني تقریبا د دغه حیات د اعلانول نه مخکې یو سات د مختلف رهبری د سیاسي مشرانو سره ناسته درلود، جهادي مشرانو سره ناسته درلود، ولته وګورئ چې د مشورې نه وروسته بل شی ووت. دا یو حکومتي د حکومت مامورین دي چې ولسمشر غني هر شی ووایي دوی به هغه پلی کوي. د سولې موضوع ډېر یو مهم مسله ده او په دې کې چې د افغانستان د خلکو اجماع نوی هغه نتیجې ته نه رسیږي. نو همدغه یو موضوع ده چې یو څو احزاب لکه
تاسو سوي چې باید پلاوی کې بدلون راشي او کنه باید په هر پړاو خبرو کې لکه ولسمشرۍ باندې شوی د سیاسي جریانونو یا د سیاسي ګوندونو نظر واخیستل.
ګوره نظر دوی د قدرت شریکان دي، که دوی په خپل په مذاکرات کې سهم و نه خلی دا د سولې پروسو کې یو ډیر لوی خنډ ووسی. نو په دې اساس هغه 12 کسه د حکومت مامورین دا هم د حکومت استازي باید پکې وي. ولته د ملي مسله ده، د سولې موضوع یو ډیر پیچلی موضوع ده، دلته سي د مختلف خواو خپل نمائندگان پکې ونه ګوري. دا هم د سولې په موضوع کې کوم پرمختګ نشو کولای. نو ځکه بیا خلک به اعتماد کوي. اما مهم سری د افغانستان ته دي، دوی سره باید په سلام مشوره او دوی ته باید ونډه ورکړي. یعنی
سیاسي جریانونه دي چې یا سیاسي ګوندونه دي چې په دغه پروسه کې باید شامل یا کنور اړخونه ته هم باید پام وشي.
ګوره دلته زما په انځر په درې کټګوري دا تقسیموم. یو کټګوري طالبان دی، سمالان د ځان په مقابل کې جګړه کوي. دومره کټګوري مجاهدین دی چې عملاً دوی د طالبانو په مقابل کې په خام جګړه کړې. دریم حکومت دی او څلورم نوې نسل دی. دلته د نوې نسل ادرس مطلق ورک دی. نو ما په انځ د دولس کسیز ګروپ سره د سولې په موضوع باندې کار کوي. دا فقط د ډاکټر صاحب غنی د ټیم کسان دي او دا د ټول د افغانستان د ټول ملت نمائندگی نشي کولای طالبان مقامات کې خبرې کوي.
د سیاسي چارو کارپو سنگر امیرزاده وو.
ازادي راډیو د به طرفه مؤثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وبجو پر منځنۍ چپه تولس اشپړنوي او د افم پر سله شاره 15 صفه په ټول افغانستان کې صفه وځي اوریدلای شي. د افغانستان د مشرانو جرګې د انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ په سوي هوکړې خوشي څرګندوي. د دې جرګې دوهم مرستیال محمد اسف صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي شکایتونو او د انتخاباتو کمیسیون باید په پوره همغږي سره د پروسه بشپړ کړي. د بد اصل کې د چیتر ورځ د انتخاباتو د دوه کمیسیونونو رهبری د ولسمشر محمد رسل سرور دانش سره غونډه درلوده او هوکړه وسو چې د شکایتونو کمیسیون پر خپل پریکړه له سره غور وکړي. هغه پریکړه چې د کابل شهر د ولسی جرګې د رایو د باتریدو په اړه سوه او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته هم دوی وایي چې اړتیا ده چې په دې اړه اسناد هغوی په واک کې ورکړي. خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي له هم د انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ لازمه همغږي نه درمسته سوي. تفصیل ناجیه صابری راکوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي د انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ په شوي هوکړې خوښي څرګندوي او وایي دا به د ولسي جرګې د انتخاباتو په رڼو پایلو خپلې اغېزې ولري. د دې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتي شکایتونو او انتخاباتو کمیسیون باید په پوره همغږۍ دا پروسه بشپړه کړي.
کله چې دغه دواړو کمیسیونونو دغه موضوع بحث شو، بالاخره یو خوشبیني پیدا شوه ده او غوښتنه مو هم دا ده چې د دواړو کمیسیونونو باید ښه مانګي وجود ولري. که چیرې ښه مانګي وجود ونه لري، دلته خلک هم مایوس کېږي او دې پسند کې نور کړی هم شته چې د دې نه سوء استفاده وکړي او غواړي چې مشکلات ایجاد کړي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د پنجشنبه په ورځ د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د کابل د ټولو مرکزونو رایې باطلې وګرځولې، خو د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ورته ځینې اړین اسناد وسپاري، نو تر ارزولو وروسته به پر خپله پرېکړه له سره غور وکړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان علي رضا روحاني ازادي راډیو ته وویل د بایومټریک رایو د شمیر په ګډون ځینې معلوماتو ته اړتیا لري چې د انتخاباتو کمیسیون یې ورته باید ژر تر ژره وسپاري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتي کمیسیونونو رهبرۍ د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش سره په ناسته کې هوکړه کړې چې د شکایتونو کمیسیون به په خپلې پرېکړې له سره غور کوي او دوی به هم د اړتیا وړ اسناد د شکایتونو کمیسیون ته سپاري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سعادت د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کمیسیونونو هدف دا دی چې دا پروسه په شفاف ډول بریالیتوب ته ورسیږي او تورې او سپینې رایې سره بیلې کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي لا هم د انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ لازمه همغږي نه ده رامنځته شوې. د دغه بنسټ مشر یوسف رشید د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا مهال د کمیسیونونو ترمنځ اړیکې ترنګلې دي.
تر اوسه پورې اصلا همغږي موجوده نه ده، اړیکې ترنګلې دي. دا فدوم غونډم چې جوړ شوی دی، حکومت په فشار باندې جوړ شوی دی، په ګډه باندې کې نو سلسله دي چې حل لاره پیدا کړي. که چېرته دوی له خپل خودخواهۍ څخه تیز نشي او د پروسې د عزت او د حیثیت په اړه باندې څه ونه کړي او بیا هم که ماشومان باندې چلند وکړي، نو د موږ اندېښنه ده چې خدای نخواسته داسې به دغه پروسه اعتبار به کاملا سقوط وکړي او سبب پایلې سقوط نه مومي.
بل ورته د انتخاباتو د شفافیت لپاره د سار د بنسټونو ټولنې له انتخاباتي کمیسیونونو غوښتي چې د انتخاباتو د پروسې په اړه په احتیاط پریکړه وکړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار چې د شنبې د ورځې د عمومي غونډې مشري کوله ویل هغه کسان باید عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي چې په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د مرستندویه او اړوند نور بنسټونو په همکاري هڅه کوي چې د جنګونو او وچکالۍ له امله زیانمنو سوو خلکو ته مرستې ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې، ویلي دي چې څه باندې 3 میلیونه افغانان د خوړو د خوندیتوب له ګواښ سره مخ دي. وصل وصل نور خل راکوي.
په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو او د خوړو د کمښت په اړه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا لاندېښنو وروسته د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې په ګودامونو کې تر 50,000 میټریک ټنو پورې غنم ذخیره دي چې تر یو بریده د اړو خلکو ستونزې هوارول شي. د دغه وزارت ویان اکبر استمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د یادو غنمو سربېره 40,000 میټریک ټنه نور غنم به هم په راتلونکو څو میاشتو کې افغانستان ته ورسیږي چې د اړتیا په وخت کې به دوی اړوندو بنسټونو ته په زیانمنو خلکو د ویشلو لپاره وسپاري. د وی موږ په تیر یو کال کې په ټوله کې په زیانمنو خلکو 109,000 میټریک ټنه غنم ویشلې دي او اوس مهال هم تر 50,000 میټریک ټنو نه زیات غنم په خپلو ستراتیژیکو ګودامونو کې ذخیره لرو. د راتلونکي کال لپاره هم موږ د غنمو د ذخایرو او د وچکالۍ له امله زیانمنو خلکو سره د مرستې لپاره پوره چمتووالی لرو.
وزارت زراعت آمادگی کامل دارد.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په خپل یو تازه راپور کې چې د جمعې پر ورځ خپور شوی په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې، ویلي دي چې د 14 کلنې دوامدارې جګړې څخه زیږېدلو ناخوالو چې د کمېدو حصره کې نه لګېږي سربېره روانې وچکالۍ د افغانانو ستونزې نورې هم زیاتې کړي دي. په دغه راپور کې راغلي چې سږ کال د جګړو او وچکالۍ له امله شاوخوا 15,500 افغانان له خپلو مینو بې ځایه شوي او 3.3 میلیونه خلک د خوړو د خوندیتوب له ګواښ سره مخ دي. د اوچا راپور زیاتوي چې په افغانستان کې نږدې 6.3 میلیونه خلک یو ډول بشري مرستو او ملاتړ ته اړتیا لري چې له ډلې 3.5 میلیونه په ډېر ناوړه وضعیت کې قرار لري. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزیر نجیب آقا فهیم د ولسي جرګې استجوابیه غونډې ته وویل چې په ټول هیواد کې شاوخوا 2.2 میلیونه وګړي بیرنۍ او غذایي مرستو ته اړتیا لري. ښاغلی فهیم دا شنو ویل چې ډېر ژر به په ټول هیواد کې په اړو زیانمنو خلکو د مرستو د ویشلو لړۍ چې پکې 2.9 میټریک ټنه غنم شامل دي هم پیل شي. په ورته وخت کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت مرستیال محمد اسلم سیاس وایي چې افغان حکومت او مرستندوی ادارې ژمن دي چې اړو خلکو ته په وخت سره مرستې ورسوي.
دولت جمهوری اسلامي افغانستان
دی وایي د افغانستان اسلامي جمهوریت ولسمشر، اجرایه رئیس او ټوله کابینه د تجمنه ده چې د خلکو ژوند له ګواښه وژغوري. خلکو ته د خوړو رسولو په برخه کې موږ چمتووالی لرو. بیا هم وایم چې په دې برخه کې درې عنصره چې افغان دولت، نړیواله ټولنه او خلک دي، کولی شي چې زیانمنو خلکو سره مرستې وکړي. خو له دې ټولو سره سره د اقتصادي چارو کارپوه سید قیاس سیدی بیا وایي چې که نړیواله ټولنه له افغان حکومت سره په دې برخه کې په وخت سره مرستې ونه کړي، نو ممکن خلک په روان ژمي کې له سختو ستونزو سره مخ شي. واصل وصال، آزادي رادیو، کابل.
او که دا انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي زموږ راپورونه د آزادي رادیو پر ویب سایټ هم ولولي، پته مو د آزادي رادیو .com. د ایګن ایرشپ کمپنی غواړي یو داسې ترانسپورټي وسیله جوړ کړي چې د هلیکوپټر او ډرون ترمنځ وي. تفصیل اسمت سرونډه کوي.
د ایګن ایرشپ په نوم کمپنی غواړي چې داسې ترانسپورټي وسیله جوړ کړي چې د الوتکې، هلیکوپټر، هوایی بیړۍ او ډرون ترمنځ وي. ایګن ایرشپ کمپنی تیر کال د پلیم په نوم یو هوایی وسیله اختراع کړه چې د هوایی بیړۍ یا سفینې، الوتکې او هلیکوپټر او ډرون ترمنځ وه. اوس ایګن ایرشپ امریکایي کمپنی رسمن اعلان کړی چې پر دې وسیلې به $4 میلیارد ولګوي. دوی وایي چې په خپله ترانسپورتي وسیله یا پلم کې بدلون راوړی او د دې نوی ماډل د الوتکې په شان الوتلی، د هلیکوپټر په شان په هوا کې ځای پر ځای درېدلی، په عمودي ډول الوتلی او د ستور بیړۍ په شان لمځکې لوړېدلی شي. پلم په همداراز 8 سپرلۍ یا 900 کیلوګرام وزن وړلی شي. د پلم سرعت په یو ساعت کې 3.5 مایل دی او 1300 مایل پر لپسې سفر کولی شي. پلمپ 125 متره لوړی شي. دا وسیله همداراز په عمودي ډول لمځکې پورته کیږي او په عمودي ډول پر مځکه کښینی. جوړونکې کمپنۍ وایي چې د پلمپ لګښت د هلیکوپټرونو په پرتله ډېر لږ دی. د پلمپ نوی ماډل الکتریکي انجنونه لري چې په عمودي الوت کې ورسره مرسته کوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه زبیخ له خوست ولایت څخه خبرې کوم. دلته په خوست ولایت کې د مایبینو ریاست چې دی تقریبا 500 مایبین دوی درولي دي. ورته وایي چې حیات درته راځي. یوه انځای پات د نورو ټول کارونه اخلاص شوي دي او ورته وایي چې حیات نن راځي، سبا راځي، نن راځي، سبا راځي. په هغې باندې دوکه ورکوي. تاسو څخه هیله کېږي چې دا پیغام ونشر کړئ. وسلام.
زده کنه کیسه خبر کوم. ماشین مو تلور میاشه تلرمه میاشه روان ده درې پرز به دادی لسن تاریخ دې معلومات چې نست کور په کریا دي څنګه وکم مجبور یې دغه کسبر اشرف غنی زموږ غوري کې نور قټ ما مری نه وری. وسلام. دغه دې ورسی ډیر مشکلات لري خلک واره.
السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت د مرغاب ولسوالۍ جین د جمال الدین زوی. زموږ خواهش دغه دی چې دغه مجید سره چې دغه هر څه کومکونه سوي دي د فاروغلي به سره پر مخ باندې نوي سوي دا هر څه خراب شي دي. ټوله د دغه باران برای ته راوسه پورې بل باران وسو ته راوسه پورې د دو سوزي هېڅ خوا بندې نه رسي. دا خلک دا خواهش لري چې د خلکو سرپنا فوجاسي او بیان خواهش دا چې دا خلک ډوډۍ وشی نه لري. دا ټوله ماشومان چې دي خود د لیدلو سترګو حال چې زه بیانوم چې زه خو په سترګو وینم چې دا خلک د دې څه سره مخامخ شوی دي. دا خلک څوک 15 خېمې ورکي ته 100 خېمې وي 15 بشي کې ورکوي. نشته نه رسېږي نه کېږي. دې خلکو دا خلک ډېر سخت مشکلات سره مخامخ دي. دا د هرات په منطقې کې مثلا د دغه شرکې ساز په نامه وو، رزیشن په نامه وو، د دغه منطقو په نامه باندې دغه ټوله خلک د ټوله ماجر شي دي. یو زر ماجر نه دي، سر ماجر نه دي، دا لس زره ماجر دي. په دا زرو خلک چې دي اوس نو د دغو مشکلاتونو بېخي ډېر نه دي. دې سمه چیز نه شي کېږي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو ساسو پیغامونه وای چې ازادي رادیو ته مرسته وکړي او موږ هم په امانت ترڅ خبره کړل د غرض کولای شي چې خپل د سیمو ستونزې بیا هم د ازادي رادیو سره شریک کړي. موږ به د ځانګړو خبرونو له لارې درته خبرو کوو. چارواکو سره به شریک کړم. 4:30 کېدونکي دي. یو ځل بیا لږ ملان څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
په هلمند کې افغان چارواکي وایي په سنگین کې د عملیاتو پر مهال 12 ملکی وګړي د طالبانو له یو زندان نه خوشی کړي دي. 209 شاهین کلی اردو وایي په فاریاب جوجان کندوز کې د عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ته درانه مرګ شو داړه ولیده. د فاریاب چارواکي وایي په اندخوی او قرغان ولسوالیو کې د جګړو له کبله سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. د فرانسې پولیس وایي په پاریس کې د اعتراض کوونکو له یوې ډلې سره خوډب باندې اوښتي. او ټاکل شوی چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د ګډو ځواکونو د لوی درسي څوکۍ ته د نومول کېدونکي شخص نوم نن اعلان کړ.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د ایمرجنګ کپ په سیالیو کې افغانستان د سرلنکا ایمرجنګ لوبډلې ته د 212 منډو هدف کې خود. لوبه چې د سرلنکا په کولمبو ښار کې روانه ده. سرلنکای لوبډلې تر دې تمه د 9 لوبغاړو په سوځېدو 198 منډې جوړې کړې دي. له دې وړاندې د بیټنګ په برخه کې کریم جنت د آتش پیتو، شاهد الله د 13 او رحمت الله ګوربز د 13 منډو په جوړولو سره له نورو ښه وځلېدل. افغان ایمرجنګ لوبډلې د ایمرجنګ کپ په سیالیو کې لومړۍ لوبه له هندوستانه وبایلله او درېمه هغه هم د دوشنبې په ورځ د عمان پر وړاندې ده. د افغانستان د اتلانو فوټبال جام په سیالیو کې د کابل سری میاشتې لوبډلې د پکتیا اتفاق لوبډلې ته ماتې ورکړه. دا سیالۍ چې نن له غرمې مخکې د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې ترسره شوه پکې د سری میاشتې لوبډلې دوه خو اتفاق لوبډلې یو ګول وکړ. د دغې سیالیو اومه لوبه د هرات د سرخپوشانو او د کندهار د شیرزي لوبډلې ترمنځ په پلان کې ده. د اتلانو جام سیالۍ د پنجشنبې په ورځ پیل شوې او هره ورځ دوه لوبې کېږي. په دغو سیالیو کې د افغانستان د 8 زونونو څخه لوبډلو ګډون کړی دی. او وروستي ورزشي خبر دا چې د افغانستان د موتای لوبغاړي د آسیا د اتلولۍ جام د سیالیو په لومړۍ ورځ د 4 بریاوو او یوې ماتې سره مخ شول. د بدني روزنې او ورزش له ریاست څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې افغان لوبغاړي احمد الله نظري خپل هانګ کانګي، محمد یوسف خپل فلپیني، عبدالله امیری خپل چینایي سیالانو ته په ماتو ورکولو سره دویم پړاو ته لار ومونده. د آسیا د اتلولۍ جام سیالۍ د ډسمبر میاشتې له 15 نیټې څخه د 2 هیوادونو په ګډون په چین کې پیل شوې. دا سیالۍ تر 3 نورو ورځو هم دوام کوي.
لایا یوسف ستاسو ته مننه چې سپورتي خبرونه وړاندې کړو. اوس په 2 پروګرامونه په کټه سره واورو حقیقت څه دی او ورپسې د ځوانانو لپاره 19 پروګرام تاندې څنګه
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي. په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د تیرې اونۍ د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د بې درېغه درغلۍ او انتخاباتي جرمونو د درلودلو لامل د کابل ولایت د ولسي جرګې انتخابات لغوه اعلان کړ. د دې کمیسون مرستیاله همیرا حقمل وای شاید د یو شمېر نورو ولایتونو رای هم باطل اعلان شي. زه اکرام الله اکرامم او د حقیقت څه دی روانه خبرونه مو همدې مسلې ته ځانګړې کړې ده. د نن په خبرونه کې مو د انتخاباتي شکایتونو د مسون مرستیاله همیرا حقمل ملمنه کړی د هیله ده تر پای رات سره ووسی. اغلی حقمل ډیر زیات مننه چې وخت مو راکړ ک پایلې لدی کړو چې د کوم دلیل لمخې مو د کابل ولایت د ولسی جرګې انتخابات لغوه اعلان کړل.
مننه. اول خو دا خبر باید وکړم چې د شکایتو د کمیسون د مرکزی دفتر پریکړه په دې اړوند باندې نه هویده او قطعا قابل د تغییر نه ده. او دوه هم هغه دلایل و موارد چې باعث د ابطال د رای د حوزه د کابل شول هغه د انتخاباتي تخلفات و تخطی او جرایم و د لوړې کچې موجودیت و چې تر دې دمه ګمان کېده چې هغه با شماری چې د ټاکنو د کمیسون د خانه په لاره اچول شوې ده دا به یو څه وکولی شي چې شفافیت تامین کړي او تور او سپین رای یو د بل نه جدا کړي. اما متاسفانه هغه وضعیت چې حل ته روان نانوا برعکس و یعنی ورځ په ورځ پیواز د دوچ پاک را زیات شي تور را الت دریدل او په ډیر اسانه طریقه باندې متاسفانه چې پر رایو کې لاس وهنه کېدله. بنا ان اندارنګ هغه گزارشونه چې مختد مدني ټولونو د خانه راکړل شول په خپل د بعض حکومتي مرجع او د خانه کمیسون ته راغلل او په خپل د شکایات او د کمیسون د ثبت شکایات او هغه ناظرین چې تقریبا 15,000 شاوخوا کې په ټولو مراکزو کې موږ درلودل د میډیا او د رسنیو په اساس هم مختلف بیلابیل اسنا چې د موږ لاس ترغلي او د حقوقو په اساس باندې او همدارنګه د قانون د صراحت په اساس باندې چې د شکایتو کمیسون ته د صلاحیت ورکړل شوی دی چې کله وروسته د دې نه چې شکایتونه ورته راسي او وروسته د دې نه چې په خپل تشخیص و بررسي کې کله چې ګوري چې په یو حوزه د انتخاباتي کې تقلب تخلف او انتخاباتي جرایم تر 80% یا 90% لوړیږي په هغه صورت کې بل هغه لار چې قانون پیشبینی کړی دی هغه داده چې د شکایتو کمیسون د هغو حوزه رای باید باطل اعلان کړي او کله چې د رای باطل اعلان شوه نو بیا برته بعدی قدم گرزی د ټاکنو کمیسون ته او د ټاکنو کمیسون بیا د قانون په اساس مکلف دی چې وروسته د یوې هفتې نه برته په هغو حوزه کې باید ټاکنې ترسره
په کابل کې به لیبې ونۍ په جریان کې دوباره د ولسي جرګې انتخابات ترسره کړي
یو اونۍ وروسته دغه قانون کې صراحت لري اوس به د پوښتنه باید وغو نن د ټاکنو د کمیسون او شي چې د څومره آمادګي ورته لري او څومره توانایي لري چې دغه تر سره
فکر کوي چې خبرې کړو شو
کاملا نه تنها د چې د اوسنۍ انتخاباتو په خاطر تاثیر گذاره ده بلکې د راتلونکو انتخاباتو خصوصا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ولایتي شوراګانو د ولسوالۍ د شوراګانو په خاطر ځکه چې دلته یو تعداد زورواکان او هغه کسان چې دوی پیسې درلودل فکر کوي چې هر شی په پیسو ممکن دی د تور پیسو راکړه ورکړه بیخی اوش ترسیدلی ها اما ده خلک اوس پویگی چه نه قانون هم شته دی او بعضی مراجع شته دی چه اغا مستقلانه او بیطرفانه پریکره که او قانون پلیکوی چه ده قانون پا نتیجه که انشاءالله دهی بخپلا جزالی دلی ها.
فکر کوی چه شرایط دی تبرابر دی چه دوباره دی بیا پا کابل کی انتخاباتو شی پا تیرو انتخاباتو که امنیتی مشکلات امنیتی ستونزی ده خلکو یو ډول ویره لدی هر سره سره خلکو بیا په انتخاباتو کې برخه واخیسته بلکې څنګه چې تاسو ول د قانون په اساس باندې تر 80% پاکی رای کوینو تاسو باید هغه سیمه باطل اعلان نه کړئ خو لدی نه چې ناپاکی رای ډیریږي نو هغه باطل اعلان کیږي دلته تبن پاکی رای مشته د پاکو رایو کارونکو ته یو ډول توهین نه بولی تاسو
نه قطعا دا ځکه چې موږ وایو چې 80% ناپاکی رای دلته ډیریږي او 40% تا باندې د شفافیت په خاطر د عدالت په خاطر شاید هغه کسان هم چې پاک رای درلودلې وي د افغانستان د ملی مساله او په خاطر هیڅ وخت افغانستان کې فکر کوم چې اکثریت خلک خصوصا هغه کسان چې دوی پارلمان ته ځانونه کاندید کړي وو شاید خپل شخصي ګټو ته ملی ګټو نه ترجیح ورنکړي شاید دوی هم په دغه فکر وي چې چیرته شفاف انتخابات وشي هغه کسان چې نن کم پاک رای لري شاید په دوهم او که دی زیاتره پاک رای ترلاسه کی زکه د خلکو باور دلته په قانون بندی باندې ډیریږي او هغه کسان چې تر اوسه په مختلفو معاملو باندې رای اخیستي وي هغه پوهیږي چې نه الان نشو کولای یعنی هغه خلک موخ په ګوندو کل قانون په ګوندو کل او د موخ تصمیم په ګوندو کل د خلک باید برته هغه کسان چې ناقضین د قانون دی هغه کسان چې متقلبین دي مجرمین دي هغه باید کوشش برته ونه کړي چې په پخو باندې ودری نو د دې په خاطر دغه مسئله مسئولیت ګرځي د ټاکنو کمیسون ته حکومت چې هغه ممکنه شرایط باید برابر کړي چې د کابل خاریان او هغه افغانان چې په کابل کې اوسیږي دوی بیرته هغه خپل حق ته لاسرسی پیدا کړي
د شکایتونو د کمیسون د مرستیالې په توګه فکر کوي چې شرایط برابر دي
بله هر د قانون تطبیق ته هر وخت شرایط برابر دي او بالاخره د فرهنګ باید مو په خپل ټولنه کې ومنو ارزش ورته ورکو تعمیمی کو او ترویجی کو تر دې نه چې په قانون ماتونې او د قانون ګورېزۍ د لارې نه وغواړو چې قدرت ته ورسو. د قانون تطبیق ته هر وقت او زمان مناسب وخت دی.
خوب د یو شمېر نورو ولایتونو نم راپورونه دا موجود دی چې تقلب شوی په پراخه اندازه باندې درغلی شوي. د هغې ولایتونو په اړه به پرېکړه څنګه کیږي؟
د بعضو ولایتونو اسناد تکمیل شوي، دوسیې تکمیل د موږ ته لیږلي دي. مثلا وردګ، میدان وردګ ولایت، هغلته به انشاءالله ډېر زر د ابطال پرېکړه وشي. فراه کې هم متاسفانه اکثریت رایې د خلکو هغه هوایي سانحه کې د منځه ولاړې وسولې. هلته ممکنه ده چې کمیسیون وروسته د خپلو څېړنو ارزیابۍ نه کوم تصمیم ونیسي، او بعضې نور ولایت هم چې ستونزې لري. موږ منتظر یو چې اول د خپله د مربوطه ولایت د شکایاتو کمیسیون ټولې قضیې وڅېړي، او دغو که چېرته دغسې کومې نتیجې ته دی ورسېدل چې وضعیت لکه د کابل غوندې وای د نورو ولایتو چې هلته به رایه په عمومي شکل په یوه حوزه کې بوتله شي، هغه بیا دوی په خپله په قانوني شکل. البته موږ نشو کولای چې د هر ولایت رایه باطل کړو په یوه حوزه کې، فقط په هغه اوزو کې چې تقلب او جرایم د کابل په سطحه باندې و.
یعنی څو ولایتونه داسې موجود دي چې د هغې ټولې رایه به باطلې اعلان شي، امکانات دې شته؟
دا مخکې نه نشم درته ویلی، ځکه چې دغه مربوط په بررسۍ او رسیدګي د خپلو ولایتونو ده. چې هغه رسیدګي او بررسي کوي، بیا هغه نتیجه موږ ته پیشنهادوي. چون د رای ابطال په یوه حوزه کې د مرکزي کمیسیون صلاحیت دی، فقط دوه ولایته چې یوه د یوه دوسیه تکمیل له وردګ دي، او بل هم د هغو پیښې په اساس ممکن فراوي او نور حالات د څېړلو کې دي. کله چې نتیجه د موږ سره نهایي شوه، بیا به کېدلی شي لکه نن ورځ هغه هم د تاسو شریک.
یعنی څو نور ولایتونه هم داسې شته چې د هغې رایې به باطلې اعلان شي؟
ډېر نه دي، کم دي، خوشبختانه چې کم دي، شاید څلور ولایتونه اضافه نشي.
یوه بله مسله، حکمل صاحب چې ویل کېږي د شکایتونو کمیسیون او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ترمنځ اختلافات دي، شاید ځینې خلک فکر وکړي چې دغه پریکړې د داخلي اختلافاتو له وجې نه رامنځته کېږي.
دا به نو عوامو فکر وي، ځکه چې تاسو دلته ټول اسناد ولیدل. د کابل د ولایت تقریبا 3000 دوسیې ولیدلې، چې هلته زیات راغه په زیر رنگ دوسیه ټول تخلفات د انتخاباتي، او په سره رنگ چې هغه هم په زرها او دوسیه کې هغه جرایم د انتخاباتي، او بل دا چې وګورئ دغه په خپل ماهیت کې د دواړو کمیسیونو ماموریتونه بیل بیل دي. هغه عملیات او اجراءات د ټاکنو د قانون په واسطه کېږي، او د اوغونه د موغو پروسه د اجراءاتي او عملیاتي پروسه نه کوم شکایت چی کېږي، هغه بیا کمیسیون د شکایاتو ته رسي. او که خلک مثلا یا تاسو په دې نظر باندې وای چې موږ په دې کچه شکایاتو په کابل کې یا په بل حوزه کې سترګې پټې کړې وای، بدون د شک نه دا به د موږ یو خیانت و د انتخابات سره، د ولسواکۍ سره، د خلکو سره، د وطن سره، د نظام سره، ځکه چې دا خو واضح یو خیانت دی چې موږ په دومره شکایاتو، په دومره ستونزو، په دومره تخلفاتو او په دومره انتخاباتي جرایمو سترګې پټې کړو. دا قطعا په دې معنا نه ده، بلکې دا یو ډېر ښه زیری دی د خاطر چې موږ د موږ په واسطه د قانون په اساس یا د قانون د صراحت په اساس د ټاکنو د کمیسیون اجراءاتو ته، عملیاتو ته، پریکړو ته مشروعیت ورکول کیږي. او دلته فقط موږ په خپل د قانون په چوکاټ کې خپل ماموریتونه مخته وړو، موږ خپل هغه لازم اماهنګۍ لرو، داسې کوم هغه اختلافات نشته دي. خو شاید مثلا د تا باندې غو کمیسیون دومره زحمت یا سلای مصارف یې کړی دي، یا سمه یا خرابه، یا قانونی یا غیر قانونی، چنان یعنی نتیجه ولیدل. نو دای که په دې خفکی یا زردکی چې د شکایتو کمیسیون ولې دا پریکړه کړې ده، دا به مناسب نه وي.
ټول څومره انتخاباتي شکایتونه په کابل کې موجود او څومره انتخاباتي جرایم
په ټوله کې؟ خو 3000 تقریبا 3000 چې دوغونه دیار لسو او یو لس انتخاباتي جرایم وو، او اکثریت ټاکنیست تخلفات وو، او ډېر کم په آبی رنگ دوسیه چې تاسو ولیدلې هغه مستند شکایتونه نه وو، اسناد و مدارک دلایل یې نه درلودل، و هغه رد شوی دي چې ډېر کم وو.
هغه کسان چې په دې انتخاباتي جرایمو کې لاس لري، انتخاباتي درغلۍ کړې دي، طبعا انتخابات تر سره شول، مصارف هم وشول، خلکو خلپ کې ووژل شول، په امنیتي پیښو کې یو لویه پروسه تر سره شو، دا چې اوس باطل اعلان شوی. هغه کسان چې په دغه درغلۍ او دغه جرایمو کې لاس لري، دا غوډه پرم د کومې سزا پریکړه شوی؟
بله، څنګه چې تاسو په کانفرنس کې ورودل، د موبل مصوبه به د دوه اشخاصو په ارتباط وي چې د بعضو نمونه یې واخیستل شول او د نورو موضوعانو یې په اړه د څېړلو کې دي. یعنی که په هر وخت کې موږ ته د دې اسناد او مدارک شواهد راشي، یا موږ په دې یقین حاصل کړو چې د انتخاباتي جرم ترسره کړی، د هغه څارنوالۍ ته معرفي کړو. هغه کسان چې په دارالانشا د ټاکنو د کمیسیون کې وو او د با صلاحیت لرونکو اشخاصو په توګه یا متاسفانه د مدیریت د ضعف د عمل دوی ونه توانېدل چې هغه خپله وظیفه په سمه توګه مخ ته بوزي، لکه د دارالانشا رئیس، لکه معاون د عملیاتي رئیس، د عملیاتی د ټکنالوژي رئیس، دغه هغه کسان دي چې په مسله کې دوی دخیل وو، عملیات د انتخابات و هغه توغه هدا چې موږ صلاحیت درلود مثلا د انتخاباتي تخلفات په ارتباط باندې چې دوی د وظیفه نه باید منفصل شي، او تر یو لک افغانۍ په دوی جریمه. اما وروسته د دې چې موږ دوی تابن سارانوالی تا معرفی که و اگه باز اسنادی چه موگ دیتا لگلی تو سا ندی زواب شی، اگه چه زواب شول شاید نن یا سبا دی سارانوالی تا معرفی که و دقا تصمیم و فریک را هم ده تاس شریک که.
استاسی پا وینا بندی چه لپاک و رای و ناپاک رای پا کابل که دیر وی تبن انتخابات و کمیسونم پا دی بندی پویی که خواهوی بیام دا پروسه مخت دولی، فکر کوي چې البته د پیسو راکړه ورکړه روانه ده، ستاسې معلومات څه دي په دې اړه؟
د پیسو راکړه ورکړه خو تا بنده د مو وظیفه و چې باید بعض مسائل تشخیص کو، او هغه گزارشونه چې مختر کړل شوی دی په وو کې هم معلومیږي خلکو هم چې شکایت کړی دی، یو د عمومي وضعیت هم په دغه شکل دی. د شکایتو د کمیسیون غړي د ما او د رئیس او د کمیشنرانو په شمول باندې څو ځلې ورغلي او اگر د بیاشمیرنې پروسه هم نظارت کړی ده. متاسفانه په لاسو دقیقو کې موږ درې ګروپ چې دوی د بعضو کاندیدانو نه چې پیسې خصي او غوته رای لوړول مشخص کاندیدان، او د نورو بیچارهګانو چې هغه یا د پیسو توان یې نه درلود، یا هلته یې کسان نه درلودل، یا په خپله د کمیسیون د خانه ورته استخدام شوي نه و. متاسفانه یو ډېر ستره مشکل دا و چې د معارف معلمین هم د قانون په اساس او هم د طریق استخدام شول، ترینینګونه ورکړل شول، اما د انتخاباتو په ورځ نور کسان را وستل شول چې هغه د نوماندان و اړوند مربوطه کسان و. یعنی حتی هغه د انتخاباتي موقت و دند و هغه و پلورل شول په کاندیدانو باندې. د معرف معلمینو ته ځواب ورکړل شو، هغه ولېږل شول او په عوض نور کسان استخدام شول چې هغه نه ترینینګ درلود، اما دغلته فقط هغه د مالی فساد په اساس باندې. نو دغه مسله متاسفانه چې د موجودیت نه سرګې نه شو په چاولی، او دغه تشویشونه و هغه اوس هم تقریبا تا 200 ناظرین د موږ روزمره ورتلل د کمیسیون د انتخاباتو ته د باشماره په پروسه باندې. یعنی هر ورځ موږ متاسفانه ډیر منفی گزارشات، دیر خراب گزارشات در لودل چه عمومی روحیه اینو را هم متاثر کوله.
درسته پختنی پتوگه که حکومت فشار روڑی پتاسی بانده چه بالاخره هم دا سچی دی هم دا پایلی باید ومنل چه استاسی اخبرگون بسوی؟
حکومت دی شکایتونو دی کمیسون استقلال و بیترفی ثابته ده، او دا فشارونه طیبه ها دا مو مخی هم تجربه کردی، خصوصا هاگه وقتی چه مو تصمیم اونیو چه یو تعداد باید داغشی اگه یو تعداد چه هست شول. اما خوشبختانه چه حکومت نه دا فشار روری او نه هم مداخله کوی، او زاد مطمئنه ایم چه دا فشارونه دو حکومت خانه نواردی، او احیانا که وارد هم شول قطعا دا نتیجه نبدلی، دا تصمیم نبدلی.
دیر زیاده منان
د ځوانانو خبرونه.
جوړون کای همایون هیواد. د تاندې څنګه ترنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې د سولې په برخه کې د افغان ځوانانو په هڅو خبرې کوو چې په دې وروستیو کې پایل کړي. آیا دغه هڅې به د سولې د راتک په برخه کې موثرې تمام شي؟
ټول سوله غواړي، هر یو یې غواړي، خو هېڅ یو هم په دې فکر نه کوي چې دلته متفاوت د سولې لپاره لیدلوري یوارې راواحد کړي.
د خلکو د دې باور په سیوري کې چې د سولې راتګ په نړیوالو قدرتونو او حکومتونو پورې تړي، د ځوانانو هڅې څه معنا لري؟
او د دې پروګرام یو اصلي موخه همدا ده چې حکومتونه یې که نه غواړي، ځوانان یې باید وغواړي.
او په ټوله کې ځوانان د سولې د راتګ په برخه کې څه کولی شي؟
د سولې کلتور د رواجولو لپاره کار وکړي.
د تاندې څنګه په دې خبرونه کې چې همایون هیواد جوړ کړي او زفرشته غنی وړاندې کوم، همدا موضوع څېړو.
په دې وروستیو کې چې د سولې کیسې ګرمې شوې، افغان ځوانانو هم مټې رابډ وهلې چې په دې پروسه کې خپل نقش ولوبوي. څو میاشتې مخکې یو شمېر ځوانانو له هلمند څخه کابل ته د سولې په خاطر پلی سفر وکړ چې د دوی په غوښتنه د اختر درې ورځې د حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ اوربند هم وشو. ورپسې نورې غونډې او حرکتونه هم رامنځته شول چې غوښتنه یې په افغان وطن کې سوله وه. په همدې لړ کې د لیندۍ میاشتې په دیارلسمه نیټه د افغانستان میډیټیک دفتر په هڅو د سولې لرلید او د ځوانانو د ونډې په نوم دوه ورځنی کنفرانس په کابل کې جوړ شوی و چې د افغانستان د ځوانانو په ګډون د پاکستان، ایران او تاجکستان ځوانانو هم پکې ګډون کړی و او د سولې په اړه یې نظرونه سره شریک کړل. په دې کنفرانس کې د افغانستان د ځوانانو سفیر ګل احمد کمین د خپل کار د ډول په اړه وایي:
معمولا زموږ پروګرامونه دوه برخې لري. یو کنفرانسونه دي چې په هغه کې د هیواد د حکومتونو استازي ونډه اخلي، سفیران په هغو کې ونډه اخلي، او یو مو عملي برخه ده چې په هغه کې موږ ګروپي کارونه کوو، ناستې لرو، د نظرونو تبادله ده، په هغه کې یو له بل سره کښېنو، مهمو مسایلو باندې خبرې سره کو، په ساتو ساتو شپو شپو باندې پر هغه باندې سره کښېنو، بالاخره اهداف ټاکو، پر هغه اهدافو باندې باید مخته ولاړ سو. زموږ اوسنی هدف دا دی چې همدغه کنفرانسونه او دغه پروګرامونه نور له مرکزونو څخه د دغو درو څلورو هیوادو ولایتو ته وغځو.
خالد خان چې له پېښور څخه د سولې لرلید او د ځوانانو د ونډې کنفرانس ته راغلی و، باور یې دا و چې که ځوانان وغواړي د سولې د راتګ په برخه کې مؤثر کار کولی شي.
خته کې څوک پشمیره کې زیات دي، په هر ملک کې او ګوري په افغانستان کې 15% ځوانان دي، همدارنګه پاکستان کې هم تقریبا 15% ځوانان دي. دغه ځوانان سره چې یو ځای کېني، یو ځای خبرو کې کوم ستونزې دی لري، دغه شان چې کوم د دغه ستونزو لپاره یو لایحه عمل جوړ کړي، یو طریقه کار جوړ کړي، یقینا چې دا به ډېر په ګټه وي چې دغه ځوانان سره یو بل او پیژني او دغه ځوانان د خپل مستقبل فیصله په خپل لاسو کې.
لا کوټه څخه راغلی ځوان فتح الله کاسی وای دا ډیورنګ کرخې دواړو غاړو ته پراته ولسونه د نورو د مداخلو ترڅنګ لا خپل لمنې هم سوځيږي او داسې ځینې کړې پکښته چې خپل ګټه په جګړه کې ویني، خو هغه زیاتوي ځوانان باید نور راپاسي او جګړې ته نه ووایي.
خونن دا فیصله باید په کار دادی که افغانستان وي که پاکستان وي، پر داسې باید یو سخت فیصله وکړي چې باید موږ چې دی په دافسې مې کې ځان نور نفرتونو نه برداشت وای، د خارج کوم مفادات په داری جن کې موږ دا په کار دی دغه د اوزو او خپل مفادات وګورو چې موږ ګټه پسه کړه، نو ګټه په دغه کې دا چې په داسې مې کې امن راسي، امن کړهاله خو ځوانان خوشاله کیږي، ځوانان خوشاله کیږي خو مخکې ژوندونه شکیږي، نو موږ په کار دادی چې داسې نفرت پیغام چې دی هغه ته مخ نه وګورو، موږ ته خوشاله او رحمن او د سولې ده وګورو.
د افغانستان د میډیټیک مرکز د کابل څنګه مشر محمد عاطف فقیرزاده وایي د دې کانفرنس لا جوړولو مقصد د سولې دراتک ترڅنګ د افغانستان په اړه د سیمایزو هیوادونو د ځوانانو د نظرونو بدلول دي.
ذهنیتونه دلته سم نه دي، په افغانستان کې د سیمې په اړه او په سیمه کې د افغانستان په اړه ناسم منفي ذهنیتونه وجود لري. د دې کانفرنس یو موخه د دې ترڅنګ چې سولې و د ذهنیتونو اړول و مثبت لوري ده. ځوانان لکه اوس د پاکستان، تاجکستان، ایران ځوانان راغلي دلته په افغانستان کې ویني چې واځي نه امني نشته، دلته ژوند نه شته، دام کولای شي د افغانستان په اړه ذهنیتونه مثبت لوري ته وړي. د دې ترڅنګ سیمه په عمومي توګه خاصا افغانستان، پاکستان، تاجکستان هم تر یوې کچې او ایران د ځوان هیوادونه دي. ځوانان ډېره ونډه لوبولی شي په سولې کې، او ځوانان معمولا د تیرو نسلونو خلاف دوی مسایل مثبت ویني، دوی سولې ته هیله مند دي، دوی اقتصادي پراختیا غواړي، دوی راشه درشه غواړي.
خو یو شمیر نور بیا د سولې په برخه کې د ځوانانو هڅې نتیجه لرونکې نه بولي. د همدې ځوانانو له ډلې صدیق الله دقیق وایي،
دغه غونډې تقریبا 15 کاله دوام لري، روانې دي. محسوس او ملموس نتیجه ځکه نهسته چې ټول سوله غواړي، هر یو یې غواړي، خو هېڅ یو هم په دې فکر نه کوي چې دلته دا متفاوت افکار، متفاوت د سولې لپاره لیدلوري یوارې واحد کی، او بیا هغه واحد لیدلوری چې د ولس ترمنځ ایجاد سي، آن د ولسونو د څو هیوادونو ترمنځ ایجاد سي، فرضاً د افغانستان، پاکستان، افغانستان، ایران یا نورو، چې دغه ایجاد سوی لیدلوری په ټوله کې تبلیغ کړي، او په ټوله کې هغه لیدلوری د فشار د یوې وسیلې په توګه په خپلو پالیسي میکرانو باندې استعمال کړي، او هغه دې ته مجبور کړي چې په نهایت کې سولې ته ورسي.
سره له دې چې یو شمیر په دې باور دی چې سوله په افغانستان او سیمه کې هغه وخت امکان لري چې نړیوال قدرتونه او ګاونډي هیوادونه وغواړي. خاطف فقیرزاده وایي، ځوانان باید په همدې حکومتونو، ډلو او بنسټونو فشار راوړي چې د جنگ پړه یې په لاس کې دی.
او د دې پروګرام یو اصلي موخه همدا ده چې حکومتونه یې کنه غواړي، ځوانان باید وغواړي، ځکه چې کله موږ وایو په افغانستان کې 60% ځوانان د دې هیواد نفوذ ځوانان جوړوي، دا په دې مفهوم کې دي ځوانانو چې سبا به د دوی په حکومت چارواکي ورنه جوړیږي، په حکومتي پوسټونو کې بده رول لوبوي. که دوی ذهنیتونه اوس بدل شي، سبا به دوی غواړي چې سوله راولي. په همدې توګه په پاکستان کې، تاجکستان کې حکومتونه نه غواړي موږ ځوانان دلته راټولو چې په دې باندې بحث وشي، خبرې اترې وشي، چې دوی خپلو استازو باندې، نمایندګانو باندې چې پارلمانونو ته لیږلي دي، او په اسمبلیو کې، هلته پاکستان کې لکه په نور ځایونو کې غوره کړي ټاکلې، په هغو باندې فشار راولي چې سوله راولي. زمونږ خیر د سیمې خیر په سوله کې دی، په جګړې کې نه دی.
د پاکستان له سین ایالت څخه کابل ته راغلی سنوبر اکرم بیا په دې نظر ده چې د سولې په برخه کې د ځوانانو هڅې باید یوازې غوښتنو محدودی نه وي، بلکې هر هغه کار چې د سولې دراتک سبب کیږي دوی باید وکړي.
تاسو پوهیږئ چې موږ تل د سولې غوښتنه کړې ده، خو د عمل په ساحه کې بیا کار نه دی شوی. موږ یوازې د سولې په اړه خبرې کړې دي، او دا مو ویلي دي چې موږ سولې ته تیار یو، خو پوښتنه دا ده چې سوله به څنګه راځي. موږ باید د سولې لپاره خپل کار وکړو، او د یو ستونزو او خنډونو سره مقابله وکړو چې په دې برخه کې زموږ مخې ته راځي. هغه مهال امکان لري چې یو سولیز ژوند مو په برخه شي، خو که موږ یوې معجزې ته منتظر شو چې یو څوک به راشي او موږ ته به له یو ځایه سوله راوړي، دا امکان نه لري.
دا چې د سولې په برخه کې به د ځوانانو هڅې څومره اغېزمنې وي، او هغه ځوانان چې په دې برخه کې کار کوي کومو مسایلو ته باید پام وکړي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د سیاسي مسایلو له کارپو مشتاق رحیم سره خبرې کړي چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
رحیم صاحب، په دې وروستیو کې د ځوانانو ځینې حرکتونه، کانفرانسونه او غونډې د سولې په برخه کې کیږي. یو باور خدا هم دی چې سوله یو لویه کیسه ده، یعنی هغه نړیوال قدرتونه او حکومتونه چې په دغه سیمې په مسایلو کې ښکیل دي، یوازې هغوی کولای شي چې سوله راولي. دغه نړیوال قوتونه دي، که سیمه ییز قوتونه دي، او که هیواد دننه هغه کم سیاسیون دي، دوی خو هم یو تګلاره او یو پالیسي خپلوي د سولې لپاره. په دغه تګلاره باندې اغیز درلودل، دغه سیاسیون دې ته اړوي ستل چې هغه لارې چارې، هغه تګلارې خپلې کې چې موثره دي، هغه تګلارې چې دا ولسونه غواړي، د دې ټولنې ځوانان غواړي، خصوصا د داسې یو ټولنې چې د نیم څخه زیات وګړي ځوانان دي، دغه سي ټولنو کې د ځوانانو حرکتونه کولای شي چې د نړیوالو، سیمایزو او هیواد دننه د سولې اړوند لوبغاړو باندې مثبت اغیز واچي، او دوی دې ته اړ باسي چې هغه تګلارې خپلې کې چې موثره، پایدار او ګډمحال او رښتونې سولې ته زمينه مساعده کړي، نه دا چې یو سیاسي جوړجاړی وي د سیاسي قدرت لاسته راوړلو لپاره. له یو شمیر ځوانانو سره چې موږ وغږېدلو، د هغوی خبره بیا دا وه چې د سولې په برخه کې دغه هڅې چې تر اوسه پورې ترسره شوې ډېره محسوسه نتیجه یې نه درلودله. ستاسو په نظر ستونزه چیرته وه؟
زه فکر کوم چې محسوس اغیز یې درلود. تاسو وګورئ چې 2010 کال نه راپدې خوا د سولې اړوند دغه کم حرکتونه چې شوي دي، همدا لامل دی چې نن په جرات سره ټول اړخونه د سولې خبرې کوي. که هغه اړخونه چې په جګړه کې ښکېل دي، حتی هغوی د سولې خبره کوي. حکومت چې دغه کم واړه اختر کې
بند وکړه. دا د چا زور و؟ د هلمند ځوانان را روان شو، پلی را روان شو، کابل ته راغلل. یو پیغام یې ولیږدو هغه چاته چې پریکړې کوي او په هغوی باندې اغېز واچوو. نو راځي ډېر مایوسه ونه اوسېږو. هو، دا چې د افغانستان جګړه ښکېل اړخونه پکې بیخي ډېر دي. افغانستان جګړه ډېره پیچلې ده، ډېره اوږده مخینه لري. دغه حرکتونه شاید دومره زر اغېز ونه لري، دومره ژور اغېز ونه لري څومره چې خلک توقع لري، لیکن هغې طبیعي لري او تبان لري او درلودلی دی.
وروستۍ پوښتنه دا چې ځوانان په دې برخه کې څه کولی شي؟ هغه ځوانان مثال په کلیو کې دي، په ښارونو کې دي، په دې خاطر چې دوی وکولی شي یو ګټور کار د سولې د راتګ په برخه کې وکړي، نو څه کولی شي؟
ډېر کار کولی شي. لومړی کار چې دوی کولی شي هغه دا دی چې په ټولنه کې د سولې د کلتور یا د سولیز کلتور د رواجولو دپاره کار وکړي. هغه دا چې د تاوتریخوالي ضد عامه پوهاوی زیات کړي، د زور زیاتي په ځای د خبرو اترو مباحثې او د منطق د رواجولو دپاره کار وکړي. د دې ترڅنګ ځوانان شبکې جوړېږي، لاسونه سره ورکړي او په ګډه باندې سره کښېني او دغه اوسني ناورین څخه د وتلو دپاره مشورې وکړي، نظریات سره راټول کړي، بیا دغه خپلې شبکې سره لا وغځي او دغه خپل نظریات او مشورې هغه سیاسیونو ته چې د پالیسي په کچه په ستراتیژیک کچه باندې پریکړې کوي هغوی ته ورسي، هغوی دې ته اړ باسي. دریم قدم دا چې د جګړې کم ملاتړي چې دي د هغو په ضد باندې عامه ذهنیت جوړ کړي تر څو هغوی اړ باسي چې هغوی د جګړې څخه منی او د سولې خواته راوګرځوي. د دې ترڅنګ زه فکر کوم چې د ټولنیزو جوړښتونو د بیا رغونې لپاره د ولسونو ترمنځ چې کومه کرکه پیدا شوې ده د هغې له منځه وړلو لپاره ناستې جوړې کړي، مباحثې جوړې کړي، جرګې جوړې کړي. د دې له لارې زه فکر کوم افغاني ټولنه را روان 15 کاله ډېر جدي کار ته ضرورت لري چې دلته د سولې فرهنګ موږ ترویج کړو، دلته مات ټولنیز جوړښتونه بیرته راسره کوشیر کړو، بیرته را جوړ کړو، او په دې برخه کې د ځوانانو ونډه ډېره مهمه ده.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه خبرونه مو هم دومره وه. تر بیا ښه وخت.